پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو له پی یو استډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. وابرای چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن په د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ترسره شوه. دغه راز د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپلو کمپاینونو لپاره یې دغه لوبه کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کېن. په کابل کې نن د جهادي رهبر او یو پخوانی ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي د جنازې مراسم ترسره شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي د جنازې مراسم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. په ارګ ماڼۍ کې په همدې مناسبت نن لوی غونډه نیول شوې وه. ولسمشر غني افغان ملت ته د ښاغلي مجددي له خدمتونو ستاینه وکړه.
باعث اولین رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان نقش خاص ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردند و به صورت شورایی همیشه اجراءات مفید کردند.
د نجات ملی جبهه د ګوند مشر او د افغانستان په خوانی ولسمشر صبغة الله مجددي د سه شنبه په شپه په کابل کې د درې نوي کلنۍ په عمر وفات شو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرېسې کمیشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده وکړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همایرا حقمل نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي، اما دقیقا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت یې هغه باید تعدیل شوی وای.
خود افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه اقدام څخه هرکلی کړی. تر دې وړاندې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو کمیسیونونو د ازل سوي رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو 12 پخواني کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ وایي چې د دوی د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده چیرل کیژن. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو فرمان سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران عزل کړل. د کندوز پولیس وایي چې شپږ وشت کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي. د کندوز د امنی قمندانۍ د امنیت عامر صفی الله محزون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په تېرې یوې اونۍ کې د پولیسو لخوا د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
افراد مزدون در قضای مختلف از قبیل قتل، ترور
په تیر یوې اونۍ کې زموږ د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا شپږ ویشت تنه کسان د بېلابېلو جرمونو لکه قتل، انسان تښتونې، ترور، اخلاقي فساد او د نشهیي توکو خرڅولو او د نورو جنایي جرمونو په تړاو د کندز ښار له بېلابېلو سیمو څخه نیول شوي عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي.
محسن لخلکو غوښتل چې د جنایتکارانو په ورپېژندلو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. زموږ غلا زده راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې مورد په ټلیفون خبرې وکړې. د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو وه. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي، خو لا هم دا هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې دی. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو ملي پور 2 تریلیون ډالر ته ورسید. دا یو نوی ریکارډ بلل سوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون د فبروري په 12مه په دې اړه یو بیان خپور کړ. په بیان کې راغلی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کار په پیل کې ملي پور 9.95 تریلیون ډالر وو، خو اوس دا کچه 2.1 تریلیون ډالر ته رسېدلی. ملي پور په حقیقت کې د بودیجې کلنی کسر دی. د امریکا د ملي پور شمیر وروسته له هغه لوړ سو چې د امریکا کانګرس تیر کال 1.5 تریلیون ډالر مالیه کم کړه او هم یې د پوځ کورنۍ او بهرنی مصرف ورزیات کړ. او نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. پولند په دې هڅه کې دی چې په سیمه کې له روسیې سره د توازن د رامنځته کولو په خاطر له امریکا استفاده وکړي. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې په دې کنفرانس کې به د منځني ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. خبرونه پای.
لفری بازهر نمن نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجاهدی نن خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر پارک کې د هغه د جنازې په مراسمو کې ښاغلی مجاهدی د افغانستان د معاصر تاریخ یو ملي شخصیت یاد کړ.
جناب حضرت صاحب خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
دا چې ښاغلی مجددي د افغانستان په وروستیو له لانجو ډکو لسیزو کې د دې هېواد په مهمو پوهو کې څه رول لوبولی په دې اړه د چارو د یو کارپوه نظر اخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه چې د خپل شخصي د انتخاباتي کمپاینونو لپاره ترې استفاده کوي.
حکومت یوه سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د هغه پولند وارسا باندې منځني ختیځ په اړه د هغه کنفرانس کوربوي چې پولند تنظیم کړی خو د امریکا متحده ایالاتونو تنظیم کړی دی. او مهمه موضوع به هم پر ایران څرخي. ازادي رادیو او ریډ خبرونه په پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي نن خاورو ته وسپارل شو. مجددي د دوشنبه په شپه د 93 کلونو په عمر د اورپیښې ناروغۍ له امله مړ شو. افغان ولسمشر په ارګ د هغه د جنازې په مراسمو کې ښاغلی مجددي د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهم شخصیت وباله. په دغه مراسمو کې د مجددي زوی نجیب الله مجددي د خپل پلار کړنو ته په اشاره وویل چې نوموړی د افغانستان د خلکو په زړونو کې ځای لري او تر ډیرو کلونو به خاطرې پاتې وي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي پر رپورټ لري.
د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي د جنازي د ادا کولو مراسم د حکومت د لوړپوړو چارواکو، جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنازي د لمونځ له ادا کولو وروسته وویل چې حضرت صبغت الله مجددي یو ملي شخصیت وو او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ شخصیتونو یو غوره شخصیت لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼي ځانګړي ځانګړتیاوې درلودل او مشورې به تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وي.
افغان ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په برخه کې مهم شخص یاد کړ او می ویل چې نن ورځ ټول هیواد په ویر دی او په همدې مناسبت نن د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند او په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. پروفیسور صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د دوشنبې په شپه د 93 کلونو په عمر وفات شو او جسد یې د چهارشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لوی جرګې مشري کړې او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې شوی و. د صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې د هغه زوی نجیب الله مجددي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانانو خواخوږی په ډاګه کړه چې پلار یې د خلکو په زړونو کې ځای درلود.
حضرت قبلگاه ما که امروز در بین ما نیستن
زما پلار حضرت صاحب چې نن زموږ په منځ کې نشته د افغانانو په زړونو کې ځای لري. تا به د زیات او شاید د ټول عمر لپاره زموږ د ټولو په ذهنونو کې ځای ولري.
صبغت الله مجددي په 1915 المریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې یې په مصر کې بشپړې کړې وې. تېره ورځ هم حکومتي چارواکو او د هیواد زیات شمېر سیاسي څیرو د بیلابیلو پیغامونو په خپرولو سره د حضرت صبغت الله مجددي کارنامې ستایلي او مړینه یې د افغانستان لپاره لویه سایه بللې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادی مشر حضرت صبغت الله مجددي نن خاورو ته وسپارل شو. صبغت الله مجددي په 1925 کال په کابل کې د مجددیانو په مشهور دینی کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې هم د مصر په الازهر پوهنتون کې کړې وې. دغه راز په افغانستان کې د نوې ادارې د رامنځته کېدو په لومړیو کلونو کې څو میاشتې هم د افغانستان موقت جمهور رئیس و وروسته هم د مشرانو جرګې رئیس او دغه راز په 2011 کال کې هم د مشرانو جرګې غړی و. د اساسي قانون د لوی جرګې مشري هم کړی او دغه راز د افغانستان په ځینو نور مهمې دندې هم دته سپارل شوی وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم همدا شیبه راسره وصل شوی دی. ستانکزی صاحب، واموریدل چې مجددي د افغانستان په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان په مهمو پیښو کې ډېر مهم رول لوبولی و. افغان ولسمشر اشرف غني هم نن د هغه د جنازې په مراسمو کې مجددي د افغانستان یو مهم ملي شخصیت یاد کړ. څومره مجددي د افغانستان په معاصر تاریخ کې په مهمو پیښو کې ستاسو په نظر مثبت رول لوبولی؟
فقید، حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان تقریبا په شپېتو او یا تیرو لسیزو کلو کې یو پېژندل شوی شخصیت ګڼل کېږي او ژوند یې په څو پړاوو کې څېړل کېږي او تاثیرات یې د افغانستان په تاریخ کې لیدل کېږي. په تېره بیا په څلوېښتو کلو کې د حضرت صبغت الله مجددي د ژوند لومړی پړاو هغه مرحله ده چې د جهاد پړاو ده او دا د یو جهادي تنظیم په توګه د جهاد اعلان کړی او تر پایه پورې د شوروي اتحاد د پوځونو په مقابل کې او د هغه مهم حکومت په وړاندې وجنګېده. تر هغه وروسته د مجاهدینو په حکومت کې چې دوهم پړاو د سیاسي ژوند مسئله مطرح ده، په هغه کې د برسره پردیسي لومړنی اسلامي دولت جمهور رئیس و، وروسته بیا د استاد ربانی د حکومت سره په مخالفت کې واقع شو، تر پایه په مخالفت کې پات شو. درېم پړاو د بن د موافقت نامې نه وروسته د هم خپله د بن د ګډونوالو جملې نه شمېرل کېږي او معمولا یې د افغانستان د دولت حمایت وکړ تر هغه څه مړ شو. بلان حضرت صبغت الله مجددي برسېره پردې چې په مختلفو سیاسي او لوړو پوستونو کې کار وکړ د افغانستان په معاصر تاریخ کې و. یعنی ناو معتدل سیاست مدار پېژندل کېږي او د بهرنی اشغال په ضد عکس العمل نه یې درلودل، یو مرحله د روسانه په ضد، او وروسته بیا هم د ژوند تر پایه د پاکستان په ضد موضعګیري سیاست درلود.
بلې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړل چې دی یو نرم او خیر اندیش شخصیت و، په ډیرو هغه جرګو او لویو جرګو کې چې کله د څرګندونې کولې هم تقریبا تر ډیره حده پورې د سازش لاره غوره کړې وه او غوښتل یې چې د افغانانو ترمنځ نفاق او اختلافات لرې شي. په ډیرو مواردو کې هم دته دغه دنده سپارل شوې وه چې د سیاسونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. فکر کوئ چې د دغسې یو شخصیت نه لرل افغانستان له یوې ځایې سره مخامخ کوي؟
دقیقا از آن سبقت الله مجید در پتسانسی یا ملی کرکتر رو دیست سر ریس سیاست قدار رو خبری خبری در بصراحت سر کولی او در نشتوالی دقیقا پدر از شرایطو که چه بوک در سولی او نمی پرال تزو او هیلمندی هم دیر زیاد در سول مذاکرات تلارسو در روحانی ملی یا سیاسی شخصیت یا وزایه ها در کشوندهی وی نو ماسر رول به افغانستان کلو بود دل پارز در پتول سیاسیون و سیاسی کلی او در افغانستان بخلک و در زنگلی بفوز دلود.
ستانگزای صاحب، من معمولا در خپل مشرانو پا عرده دیر ورست قضاوت کو، چه فکر کوی چه آیا تاریخ به چه دول قضاوت کوی؟ راتلون که نسلون به دیده پا عرده چه دول فکر کوی؟
اتاس پایگه چه هر شخصیت هم پیجوان که هم لجوان نورست موافقین و مخالفین لری او خپل انسان د ښېګڼو او بدیو مجموعه ده. تر هغه ځایه چې زه پوهېږم، حضرت صبغت الله مجددي به د افغانستان په تاریخ کې هغه شخصیت وپېژندل شي چې اکثریت خلک، اکثریت لیکوالان به د یو ملي سروی او مسلمان رهبر په توګه د افغانستان په تاریخ کې وپېژني.
ډېر مننه کورمو ودان د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د ژوند پر بېلابېلو اړخونو یې خپل نظر له موږ سره شریکه و. مجددي د دوشنبې په شپه د 93 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو او نن یې هم جنازه خاورو ته په کابل کې وسپارل شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وایي چې د صنعتي پارکونو لپاره به د ځمکو د ویشلو لړۍ چټکه شي. د دغه وزارت نه په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي له یو شمېر سوداګرو او د متشبثینو علي بورډ سره ژمنې کړي چې ډېر زر به خصوصي سکتور او ملي سوداګرو ته ښه خدمتونه وړاندې او د دوی ستونزې به حل کړي تر څو د صادراتو ګراف ورسره لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په ورځې وړاندې د متشبثینو علي بورډ له ازادي راډیو سره د سوداګرۍ او سوداګرو د چارو پر وړاندې له خنډونو شکایت کړی و چې له امله یې سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي چې دغه ولایت کې په ورځني ډول 13,400 لیتره شیدې تولیدېږي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هلمند ولایت کې د غواګانو 1,050 فارمونه موجود دي چې په کال کې 3,000 لیتره شیدې ترلاسه کیږي. د ښاغلي الکوب خبره د دغه ولایت د کرنې ریاست له لوري شاوخوا 40 غواګانې بې سرپرسته کورنۍ ته ویشل شوي چې له همدې درکه خپل کورنۍ اقتصاد پر مخ وړي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په زرګونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د شیدو او نور لبنیاتو کاروبار کوي چې د خلکو اقتصاد ورسره پیاوړی شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دی ډول دي: 50 کیلو بورې قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 50 کیلو بورې بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 منای بورې وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او په کابل کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 4.50 افغانۍ، 1 یورو 50.40 افغانۍ، 1 انګلیسي پاوند 95.40 افغانۍ، 1 سعودي ریال 0.80 افغانۍ، 1 ایرانی تومان 4.50 افغانۍ، 1 هندي کلداری 1,080 افغانۍ او 1 پاکستانی کلداری 333 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملازدی را دو واوری دل پرتول افغانستان که مو پا منزنی و چپو سر بیره لوی خارونه که ده افم پسل شده پنده چپا هوری او سمی و نری وال موضوع را اخلو دی ایران موضوع با دی پولند پا پلازمین وارسا که ده دو روزنی کنفرانس ده اجندا مهم برخی وی ده کنفرانس دی امریکا متحد ویلتون تنظیم کرده پولند این کور به توب که وی نن پیلیگ پولند پا ورسته و که حچه کرده چه ده امریکا متحد ویلتون سر خپل ارتباطات لپیا وری کرده دی ایران ترچنگ با کنفرانس که پر یولر نور و مسائلو هم بحث وشی. سالی محمد سالی از ما هم کار دا موضوع تعقیب کرده پر استودیو که را سر دی بله سالی سب چه ویل که چه پا کنفرانس که با دی ایران پا اړه بحثونه پا کم و مشخص و تا کم متمرکز بی
بله مننه اغاسی چه تاسی یادوانه وکره دا پولند پا پلازمین وارسا که دا نننی کنفرانس هم دا تمرکز با ایران وی چه پا رستویو که لدشمنی چخه پر داکو کلونو تورن سویده تهران خبرداری ورکره چه دا وارسا دا غا کنفرانس با دا نمشخص واقب ولری واشنگتن او دا اروپای طولن متحدان دا 2015 د کال د اټومي تړون د برخلیک په اړه په خپلو کې اختلافات لري په دغه تړون کې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو غوښتنه سوي و چې په بدل کې لویدیځو هیوادونو له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړي وو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی د اروپای ټولنې غړو هیوادونو د ولسمشر ترامپ دغه اقدام غندلی او هڅه کړې چې دغه تړون پر خپل حال پاتې وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپو توبیچ به د دغه دوه ورځنی کنفرانس رسمي قربانی وي
ویل شوی چې په دغه کنفرانس کې ځینې هیوادونه برخه نه اخلي که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې دا کوم هیوادونه دي ولې برخه نه اخلي
بالکل هغه څه چې تاسو یادونه وکړه دغه کنفرانس یو څه لنجمن سوی ځکه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی پکې برخه نه اخلي د روسیې په ګډون د اروپایي قدرتونو لکه فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم دغه کنفرانس ته نه ورځي خو په ورسره کې دغه کنفرانس په داسې وخت کې جوړیږي چې پولند د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړي چې د دوی په خاوره کې یو دایمي پوځي اډه جوړه کړي ویل سوي د امریکا دفاع وزارت به د دغه پیشنهاد په اړه راتلونکي میاشت غور وکړي تمه کیږي په دغه کنفرانس کې به د شپېتو هیوادونو عالي رتبه چارواکي برخه واخلي چې په دغو چارواکو کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو شامل دي په امریکا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نړۍ شاوخوا شلو هیوادونو د وزیرانو په سطح چارواکي په دغه کنفرانس کې برخه اخلي په دغو هیوادونو کې بریتانیا بلغاریا، ایتالیا، گرجستان، رومانیا، اوکراین، جنوبی کوریا، برازیل، دغه راز د مراکش او سعودي عربستان په څیر ځینی عرب هیوادونه شامل دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپوتوویچ پرون په یو کنفرانس کې ویل چې په منځني ختیځ کې د شخړو د حل لپاره د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه ده.
بله سلام ما سالیل تاسو نه مننه قدر منوردون کوه مورد چې پولن پلازمینه وارسا به د منځني ختیځ په اړه د هغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه وی چې نن پیلېږي پولند یو کوربه دی خو تنظیم کړی د امریکا متحده ایالاتونو دی او د بحثي و مهم موضوع هم پر ایران څرخی
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه چې د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوي مرستیال همیرا حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دې عمله لرې کړل چې د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه ارام کړي خو د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر د دغه وروستي اقدام هرکلی کوي دا موضوع د کابل د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی تعقیب کړی او نور جزئیات به واوروي
نور صاحب ډېره زیاته مننه لکه څنګه چې تاسو ویل وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د انتخاباتو او د شکایتونو د کمیسیونونو رئیسان او غړي له دندې لرې کړل یو شمېر لرې شوي کمیشنران د ولسمشر دغه ګام یوه سیاسي لوبه ګڼي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوي مرستیال همیرا حقمل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمی مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیشنو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي، اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت کې او په د تکړه قانون ګزارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان له مخې د انتخاباتو د خپلواک او د شکایتونو د کمیسیونونو رئیسان او غړي له کاره لرې کړي. د جمهور ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې ولسمشر چې توشیح کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د خنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د درلینشا رئیسان پاتې شوي او په موقت توګه به د دغو کمیسیونونو د رئیسانو په توګه چارې مخته وړي. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 13 مادې په اساس د عدلي وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 مادې له مخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره سم یو ځای په 2 ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې له 8 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د لنشاد ریاستونو څوکیو ته ورو پیژني. همدارنګه ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنران د پارلماني ټاکنو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواده د باندې سفر اجازه نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه ګام نه هرکلی کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل په دې سره به اصلاحات رامنځته شي.
دا نوی تعدیلات راغلی دی تر یو حد پورې هیله بخونکي دي. په ځانګړي ډول دا چې نوی کمیشنران چې راځي په دوی کې یو چیلنج مخامخ د سیاسي ګوندونو ته چې دوی همیشه په خوانیو کې کولې او ځان د پروسې څخه بیل ګڼه، نو دا ځل دوی لپاره یو چیلنج ده چې دوی سره کم وړ کسان معرفي کوي. البته یو خو هغه شرایط چې په قانون کې ذکر شوي دي چې افراد باید غیر حزبي هم وي، او په دوم قدم کې دا ده چې له شرایطو اخوا خلک څومره باید مهارتونه ولري، تقوا ولري او پاکناسی کسان وی چې تر څو دغه پروسه بیا په فساد او په نورو ستونزو باندې ملوث نه کړي.
د افغانستان د انتخاباتو دغه کمشنران په داسې حال کې له دندو لرې شوي چې تر دې مخکې ډېرو مدني ټولنو د انتخاباتو د سار بنسټونو او همداشان د ولسي جرګې غړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه کمشنران په کمزوري مدیریت او د انتخاباتو په پایلو کې په لاسوهنې تورن کړي وو. بلې نوري صاحب محترم.
بلې ناجیه صاحب، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، د انتخاباتو د شکایتي کمیسیون د یوې غړي نظر مو واورېد چې د حکومت وروستی اقدام غندي او وایي چې دغه اقدام یوه سیاسي لوبه ده چې حکومت د راتلونکي انتخاباتي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي. د یادونې وړ بولو چې د دواړو کمیسیونونو لرې شوي 12 غړي د افغانستان لویې څارنوالۍ له هېواده بهر له تلو هم منع کړي دي، او له دوی څخه به هم تحقیقات کېږي. دوی تورن شوي دي چې د خپلو دندو څخه ناوړه استفاده کړې ده. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، پوهیږئ چې نن د راډیو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د یونسکو لخوا له 2011 کال راهیسې لمانځل کېږي. ازادي راډیو اورئ، که اورئ څومره ستاسو په ژوند باندې اغیز کړی دی. سږ کال هم د راډیو نړیواله ورځ تر دې سرلیک لاندې لمانځل کېږي چې دیالوګ، زغم او سوله کې راډیوګانو څومره رول لوبولی. په بل خبرونه کې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې دا موضوع له تاسو سره شریکوو. کولی سئ له مخکې هم د افغان بي سي ماته 13 شمېرې له لارې په دې اړه پیغامونه راوستوئ.
ستاسو له پیغامونو
ولار ولا وای یخ ته ولاړ ونه کولای شي چې یاد راشي چې زما سهیڅ کومک نه رسول یو تجربه ماته نه راکړی صاحب.
موږ پیغام دغه دی چې موږ په هلمند کې د لشکرګاه په ښار کې د پنځه شوه ورځو کلي په دوهمه نایاده قصبې په کلي کې بې اوبو بې برق نه راکوي بې اوبو سرغلو سړي سرګردانه او هغه شپه چې دغه رئیس د برق هغه بله ورځ ګډو په هغه ټلویزیون کې خبرې کولې ول دا نه دا تیل زه نه غلا کوم وداسې دی وداسې دا پنځه شوه ورځو کلي ټول خلک د تندې د لاسه زغلي په اولوته چې ولاړ چې په هغو کې د باران هغه خړي اوبه دي د خوراک اوبه نه لرو او دغه په پنځه شوه ورځو موږ دغه د زلي برق نه دی لیدلی نه مو وبرک شو دي په پنځه شوه ورځو یا شپه شوه ورځو کې چې ته وګورئ رسید د دوه بونو څهالي
دا تاسو ته پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریکو کور مو ودان چې پیغامونه راستوي موږ هم هر مرو درته خبرو په افغانستان کې دولس نیمه بجې شوې وړاندې د زهرو کاروان اونې خبرونه درته خبرو خو ډیر اوریدونکو د سبغت الله مجددی د مړینې په اړه هم پیغامونه راستولي ورسته به ولولو اوس فری بازاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
نن په کابل کې د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې مراسم ترسره شول. ولسمشر غني افغان ملت ته د شاغلي مجددي له خدمتونو استاینه وکړه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لری سوي کمشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده وکړه. پخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. او نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی، خو ایران د کنفرانس خصمانه بللی او ګواښ کړی چې پولند ته به ناوړه عواقب ولري.
دفتانی افغان بیسی متصوات لشمیری لاره ده حضرت صبغت الله مجددی پاره لیکلی چه مجددی ده افغانستان ده قومونو ترمند ملی یا والی سمبول اوستر روحانی شخصو روح ده خادوی ده راز ده پکتیا لسمکنه و چخه هم یو ورور لیکلی چه صبغت الله مجددی ده افغانستان ده قومونو ترمند ده یا والی پا برخه که مهم رول رو با ولی ده خدای دې او بخي. پیغامونه زخه زیات دي په نور خبرونه کې به درته خبرو کړو، خو اوس د زهرو کاروان اونیس خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې سږ کال د تاریاکو بیه په سلو کې 2.5% ته سوي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهوته کې وړاندې کوي.